څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستاني ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي او یو شمیر کډوالي افغانستان ته استولی دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او د اسلامي نړیوالو او ګاونډي توبل اصولو سرغړونه بللې ده. د بیان له مخې په شلل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 ښځې شامل دي چې د کندهار ولایت له سپین بولدک بندر له لارې افغانستان ته رسیدلی دي. د وزارت پر نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي. د رسمي شمیرونو له مخې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون افغانان له دې هېواده ایستل شوي دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی د وسلوالو په برید کې 2 طالبان وژل شوي. د جبهې په یو اعلامیه کې چې بیګای پر خپل ایکس پنه خبره کړه، ادعا کړې چې برید د یکشنبې په ورځ د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصے 2 ولسوالۍ کې وشوه. دوی وایي 2 تنه نور بریدګر ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت رسمن د خپل مخالفې جبهې د ادعا ته ځواب نه دی ویلی او ازادي راډیو هم نشي کولای چې دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په دې برید کې د جبهې کوم غړی یا ملکی وګړی نه دی زیانمن شوی. په کورمه کې د مال لیږدونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي، نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې له ټل څخه د مال لیږدونکو موټرو کاروان پړه چنار ته روان و چې په اوچاته او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 3 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې پر کاروان تر ډزو وروسته د موټرو لوټ شروع شو. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په 13 جنوري میاشت کې هم پر هغه کاروان چې پاړه چنار ته یې مالونه لیږدول برید شوی و. ایران د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له منشور څخه دا سرغړونه بللې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته ویل نورو ته ګواښ د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې اسرایل د ایران پر ضد هیڅ کار نشی کولای. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اسرائیل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. نتنیاهو دا هم وویل چې اسرائیل په 13 میاشتو کې د ایران د ترهګرۍ محور ته یو لوی ګزار ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په 13 میاشتو کې د فلسطیني وسلوالو، د لبنان د حزب الله او د یمن د حوثیانو په ګډون د ایران له پلوي ډلو سره په شخړه کې ښکېل شوی و. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمري بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ مېرمنې په جنسي تجاوز او بیا د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې 1.5 کلن وکات بکټ ته دا حکم له پیښې 8 کاله وروسته اورولی دی. د پیښې قرباني چې د هند قوانینو له مخې نوم نه دی افشا شوی، په 2010 کال کې چې 28 کلنه وه ګوا ته ولاړه او له بګت سره یې ملګرتیا وکړه. د قرباني وکیل ویکاس ورما وویل چې د قرباني مېرمنې مړی د ګوا د پالولم ساحل په یوه ځنګله کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر مخ او نور بدنې ګڼ شمیر ټپونه لیدل کېدل. د عدلي طب د راپور له مخې پر دې مېرمن جنسي تیری شوی او بیا د بوتل په وسیله داسې ټپي شوی چې پیژندنه یې ستونزمنه وه. د تورن بګت وکیل له محکمې غوښتي وو چې په حکم کې نرموالی راولي، خو د هغه غوښتنه رد شوه. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ درول شوی ده. په دې اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په اړه باید له طالبانو سره خبرې وشي.
هره اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په میدان وردګو کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې.
خلو بچه خوندوره وشی هغه بیا ډیره کوي که هغه وګټل شي او که باید چې خوندوره وي نو هم مینوالو دپاره کوي هم د لوبغاړو دپاره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې به پر دې خبرې وکړو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او که شته اغیزې به یې د افغانستان لپاره څه وي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. جرمنی ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیک لړۍ درول شوې ده. د جرمنی یو شمیر رسنۍ د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه دا او راتلونکي اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولیږدول شي چې د جرمنی ویزې ترلاسه کړې وي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانیږي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 کسان په موټر وهل او ټپیان کړل چې وروسته بیا د دغې پیښې 2 قربانیانو د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تګ کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي ورستیو پیښو د دوی په کیسونو منفی اغیز کړي. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمني د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه روانه او راتلونکې اونۍ په 2 چارتر الوتکو کې جرمني ته له پاکستانه هغه سلګونه افغانان ولیږدول شي چې د جرمني د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته ویل که څه هم د جرمني ویزه یې ترلاسه کړې او ټاکل شوې وه د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه یې د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو موږ د جرمني کیس لرو. 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه لري ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډېده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ بې سرنوشت ته ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو ګالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه اوبل د جرمني کیس لرونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل
ماده پاکستان استه منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیښه جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوی دی. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوي دي. موږ هم منتظر یو چې ویزې راکړل شي او په خیر له پاکستانه ووځو خو اوس دغه وضعیت راغلی او ګورو چې څه
کیږي.
دا ویله هم په پاکستان کې زرګونه خبریالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی جرمني ته د تګ په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیکدولو د پروسې تخنیکی مسایل یاد کړي خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغه ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. دغه ورسپانې د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د فبروري 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې له امله یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یوه مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوه. لدی پیښه وړاندې د روان کال د جنوري په 22مه هم یو 28 کلن افغان ځوان دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو گزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مې میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې لامل یو پولیس وژل شو او څو نور کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړې. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمونو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یو ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هېواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی وه دا او راتلونکي اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولېږدول شي چې د جرمنی ویزه یې ترلاسه کړې وي، خو د دې پناه غوښتونکو د لېږد بهیر اوس درول شوی دی. په دې اړه د باس لپاره پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران د شیبه له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ګران صاحب، مننه چې مرکې ته راغلاست. فکر کوي دا پریکړه به د موقت وخت لپاره د انتخاباتو تر وخته پوري وي او که به له دې وروسته په همدغه دلایلو د همدې حساسیتونو له کبله چې په جرمني کې د افغانانو پر وړاندې پیدا شوې دي د افغانانو د لیکد بهیر نور نو په بشپړ ډول ودرېږي؟
مننه کوم. زه هم تاسو ته د تلویزیون رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله، دغه د آلمان د حکومت هم دغه دریت چې افغان هغه کډوال چې په پاکستان کې یا ځین نورو ځایو کې د ته منتظر ول چې باید په چارټر الوتکو کې دلته راوړل شي، هغوی وځنډېدل. د دې علت دا دی چې په همدغه 9 میاشتو کې په آلمان کې په مختلفو ښارو کې چې هغه لوی لوی ښارونه دي لکه مګدبورګ او لکه منهایم او لکه اشافنبورګ او دغه تیر د 10 فبروري باندې په مینشن یا مینیخ ښار کې هم په یو اجتماع باندې یو مظاهره باندې یو افغان حمله وکوله. سی دغه په نتیجه کې یو مور او شغه انجینیر او یا مهندس ولا او بل دغه لور ولا کیزوی ولا هغه وس تلف شوی دی چې دغه د آلمانیانو سخت غوسی را پارول دي. او دا د سی ویل کیږي چې د دې لپاره هم دی چې پر راتلونکي یک شنبه په 23 فبروري باندې په آلمان کې د بوندستاګ یا د پارلمان لپاره انتخابات کیږي. دلته ځینې ګوندونه دي چې هغه ګوند مثلا د آلمان
سوال هم دا د ګران صاحب چې دا به د لاند وخت لپاره وي او که یعنی د انتخاباتو تر وخته به وي او که به د دایمي لپاره دا پروسه ځنډېدلې وي؟
زما په نظر باندې چې دلته خو دوی د دایمي لپاره یې نشي ځنډولای، ځکه دلته اگر چې دا خبرې کیږي چې ځینې ګوندونه لکه دغه د اف ټي یا د آلمان بدل ګوند سی دغه د شی اړخ هغه سخت دریځ دي او هغه د خارجیانو یا د کډوالو په ضد باندې دي، هغوی دغه غوښتنه کوي چې دغه لاسکلن کوم مقررات چې د کډوالو د منلو لپاره وضع شوي دي په دغه کې باید یو اساسي بدلون راشي. اوس د انتخاباتو په درشل کې دلته دغه مقتدر ګوندونه لکه مسیحي دیموکرات او دغه سی اس او چې هغه د بایرن په ایالت کې مسالته ده، دوی هم د دغه شعار یا د دغه غوښتنو ملاتړ کوي او دوی وایي چې موږ باید په دغه مقرراتو کې بدلون راولو. دلته خو مهمه دا ده چې وس د آلمان اقتصاد هم یو څه هغه سي نه دی لکه 15-20 کاله په مخ کې چې ولو، دغه هم په نظر کې نیول کیږي. او بل دا ده چې دغه ګوندونه لکه د شی اړخ ګوندونه او ځینې نور دغه په دغه پروسه باندې یا د مهاجرینو د قبلولو په پروسه باندې خامخا تاثیر اچي.
ګران صاحب، دا انتخابات د دې اوسنۍ واکمن ګوند یا ګوندونه ائتلاف ونه ګټي او مخالف د اپوزیسون ائتلاف وګټي، وضعیت به څه ډول وي؟
دلته دغه سی ویل کیږي چې دغه انتخابات به نه هم دغه ګوند یا دغه ائتلاف چې دغه څو کال په مخ کې ائتلاف جوړ کړی و چې هغه اس پی ډی والا د گرین په نامه یو ګوند هغه ولو او اف ټی پی والا یا لیبرال دیموکراتان چې ورته وایي دغه ګوندونو ائتلاف جوړ کړی ولو نه دغه او نه هم دغه بل د دوی اپوزیشن چې هغه هم مقتدر ګوندونه دي سی ډی او او سی اس او مسیحي دیموکراتان چې ورته ویل کیږي هغوی به دغه یو هم دغسي اکثریت ترلاسه نه کیږي په یوازې سر
باندې دا چې اکثریت ترلاسه کوي کنه د خو به بیا جلا خبره ده مګر کچیرته یعنی فرض کوچی وی غټي بیا به وضعیت هم داسې پاتې شي
زه فکر کوم چې دغه د انتخاباتو بهر شي ختم شي بیا به ورسره لږه د حکومت ولی لپاره یا د حکومت جوړولو لپاره کار کیږي چې هغه به نسی دی هو کولای شي په یوازې سر باندې دغه حکومت جوړ کی او نه به سپیډي وکولای شي هغه مجبور دی چې له نورو ګوندونو سره چې هغه لژکی ګوندونه دی هغه سره ائتلاف وکړي
مننه
دلته شو ویل کیږي چې هغه سپیډي او داسي سی ډي او به ائتلاف سره وکړي او د دوی په پالیسیو کې بیا اختلافات دي شاید دغه به داسي ونیسي لکه څنګه چې دا میډیا راپور ورکړي
بل او رسې پښتنه ګران سي په امریکا کې هم نوی ولسمشر او دی ولسمشر ترامپ ادارې د امریکا ته د افغان کډوالو ولبته نور کډوال هم پدې کې دی خو افغان کډوال هم په دې ډله کې وس شمیرل کیږي چې د دې کډوالو تګ امریکا ته تر مارچ میاشتې پورې ځنډیدلای دی د بوس اروپا تم د شو امریکا تم د شو دغه افغانان چې په پاکستان کې منتظر دي د خپلو ویزو پروسیجرونو یا هغه د کارونو چارو ته د دې برخلیک په څنګه کیږي
متاسفانه چې دغه ډیر دردونکو حالت چې په داخل د افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر کاغه په ترکیه ایران پاکستان او نورو ځایو کې دي متاسفانه په افغانانو باندې راغلی ده هم دغه دی غرب یا دی امریکا په مشرۍ دغه پالیسی ولې سي افغانان متاسفانه دغه حالت راغله وسو ګوري هم دغه د ترامپ ادارې افغانان وزنډول هغه افغانان چې د آماده ول چې باید امریکا ته پرواز وکړي او دوی ورته وادي ورکړي وي دلته په المان کې هم هغه افغانان چې دوی ته دغه سي ترتیبات نیول شوی او چې باید په دوه درې هفتو کې راولل شي د چار سره الوتکو په ذریعہ باندې نو هغه د وزن دیدل دا نو فکر کوم تر دغه انتخاباتو پورې دغه وزن دیږي او بیا ورسره له انتخاباتو به هم هغه حکومت شي په حکومت تشکیلي په دغه باندې به خامخا جدي غور کوي
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو په خونه افغان ډیپلومات امیر ګران له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه سره او خپل نظر څرګندو د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په بعد باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبري وشي مارکوس په میونیک کې د یو افغان کډوال لخوا د نه دیرش کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د خبرګونونو په دوام د څرګندونی کړې دي صفی الله ستانکزای د موضوع جزئیات اوروي
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداري ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي مارکوس زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پانام خبره کړې ویلي هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو باید نور هر مجرم ته چې ریپورت کیږي زر یورو هم ورنه کړو مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او لدی ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی خولې چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی بیا د جرمني خبری آژانس ډی پی ای ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګری د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي د فبروري په 14مه تیره پنځمه د بایرن ایالت مرکزی ښار میونخ کې څلیرش کلن افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوال وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو یوه 2 ماشومه او 10 کلنه مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او ویې ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په میونخ کې د افغان کډوال لخوا د لسګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په هامبورګ کې لسګونو افغانانو په یوې غونډې سره د میونخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی وښود. په دې اعلامیه کې د میونخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. دې پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23مه هلته پارلماني ټاکنې وشي، اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وارد مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د میونخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو وو. د بایرن اعلی وزیر مارکو زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکو زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویبسایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2024 کال تر پایه لږ تر لږه 4,20,000 افغانان هلته اوسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، ځکه د ده په وینا ډیپلوماسي په ټوله نړۍ کې روانه ده. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی تر څو د روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. د موضوع نور تفصیل حسین احمدزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغنه په ایر فورس ون الوتکه کې خبر اعلانو له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدی شي. هغه ویل زه فکر کوم چې هغه غواړي جګړه پایته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پایته ورسوي. دواړه زلنسکي هم غواړي چې دا پایته ورسوي. ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکي به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي، په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن به له روسیې سره یو معامله وکړي چې کیف اروپا له پامه غورځولی شي. بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14مه راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو د اختر یا استر پوری اوربان خوندی کړی. ایسویان ساکل د اپریل 6مه استر نمانځي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځنی ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکو خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ لپاره د امریکا مرکچی سټیف ټیکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې ورستوي کې له بوتین سره درې ساعته خبرې کړې دي. روبیو چې د فبروري په 15مه د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید، له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي څو ورځې به معلومه کړي چې پوتین په اوکراین کې د سولې په اړه جدي دی کنه. د فبروري د 12مې نیټې تر لمړیو پورې دا مسله چې څوک به د سعودي په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روښانه نه وه. د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغا راپورته کړه چې هغه ویل که چیرې متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ ګړیتوب وکړي، نو اروپا ممکن په میز کې نه وي. د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پرېکړو څخه لرې شي، خو کلیوک وویل چې اروپا به د پرېکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري، که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. په حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 18 د اوکراین د جګړې په اړه په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي. ځینو اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولنډ، هسپانیا، هالنډ او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 23 د اوکراین په اړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په لنډو څپو 19 او 15 متره د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12:09 منځنۍ څپه اوریدلی شي. په میدان وردګو ولایت کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د تنګي ستار لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال یو میاشتنۍ سیالۍ چې 28 لوبډلو برخه پکې اخیستې وه، د شاهد لوبډلې دوهم مقام او د تنګي ستار لوبډلې لومړی مقام پکې ترلاسه کړ. لوبغاړي او د سیمې خلک خوشاله وو چې دا ډول سیالۍ ورته په لاره اچول شوي دي، خو هغو له حکومت څخه د معیاري لوبغالي غوښتنه هم کوي.
د کلیوالو په چکچکو بدرګا د والیبال دا سیالي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپینې چنارونو په مینځ کې ترسره کیږي، چې په شاوخوا کې خړې غونډې هم موجودې دي او ځای ځای ورباندې سپینې واورې هم پرتې دي او لوبه په یو خاورین میدان کې روانه ده. دا سیالي چې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، نن یې وروستۍ پای لوبه وه. د شاهد لوبډلې او د تنګي ستار لوبډلې ترمنځ روانه وه. بل اخره ستار لوبډله وتوانېده چې دا سیالي په خپل نوم کړي او لومړی مقام ترلاسه کړي. د میدان وردګو ولایت د سپورت او بدني روزنې امیر زبی الله حاج ویل چې د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ورزش ته هڅول و.
خوشبختانه په دغه تورنمنت کې اتمیش لوبډله برخه اخیستې وه، چې نن فاینل مراسم وو چې د شهید غلام نجیب لوبډله او د شهید عابد میوان لوبډله وه، چې خوشبختانه د شهید عابد میوان لوبډله په اتلولۍ پای ته ورسېده. موږ دې ته ورته په ټولو ولسوالیو کې ورزش ته وده ورکړې ده او لا هم د ورزش لپاره خدمت کوو تر څو زموږ ورزشکاران په ښه توګه باندې وروزل شي او ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکړي.
د خړو غونډیو په لمن کې د والیبال دغه سیالۍ چې په یو کلیوال لوبغالي کې ترسره کېدې، نن ورځ پایلوبي ته ګڼ نندارچیان هم راغلي وو. دی یو لوبغاړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی لپاره یو معیاري لوبغالي جوړ کړي.
موږ ټوله لوبډله ډېر زیات خوشحاله یو، نو په لومړي سر کې مو ډېرې ښې لوبې وکړلې. د ټولو لوبغاړو په کوشش او په زیار باندې ښې لوبې وشوې او ښې پایلې مو لرلې چې تر آخري پایلوبې پورې ورسېدو او پایلوبه مو ډېره خوندوره لوبه وړاندې کړه او په خپل نوم کړه.
والله خامخا سړی چې فاینل وګټې کنه کوي لوبډله وي، که خامخا یو څه خوشحاله وي، خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي. که هغه وګټل شي او که باید چې خوندوره وي، نو هم مینهوالو دپاره ښه وي، هم د لوبغاړو دپاره. په افغانستان کې د وردګ ولایت والیبالر چې دي ډېر دي او قوي لوبغاړي لري، خو متاسفانه چې تر اوسه موږ یو په مرکز میدان ښار کې یو جام لازم لري ورداشي، نور موږ په یو ولسوالۍ کې ورداشي جام لازم نه لري د والیبال لپاره معیاري.
غوښتنم دا ده چې په ولسوالۍ کې باید دوی لپاره یو جمنازیم جوړ شي، دوی تشویق شي، په خاطر د دوی باندې یو جمنازیم دغه په میدان ښار کې دی. ولسوالۍ کې هیڅ ځای نشته، یعنی په داسې یو ځای کې دوی لوبه کوي چې هغه ځای بېخي د لوبې وینه یا پخا وړي یا بل مشکل پیدا شي یا بعض خلک هغه کوم کسان چې چیرته چې هغه هم ځای نه لري، ځکه د دوی لپاره باید په منظم ځای کې جمنازیم جوړ شي، هغه که په هر ولسوالۍ کې وي. خو بالخصوص د سید آباد ولسوالۍ چې ده دغه ډېر خلک دي، د توپ مینهوال دي، د غلوب مینهوال دي، د دوی لپاره سید آباد ولسوالۍ داسې یو منظم ځای ورته معرفي شي، هغلته جوړ شي.
لدی ټول سره سره د امیدن اردګ ولایت ځوانان د مرکزی ادارې هم غوښتنه کوي چې د دغه ولایت ځوانانو ته زیاته پاملرنه وکړي. هغوی وایي چې په دغه ولایت کې د ورزش په برخه کې ښه استعدادونه شتون لري، خو هغوی ته چانسونه نه ورکول کېږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې به فریده سیال کوربنه وي، خو دا شیبه چې 4:30 دقیقې دی، پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي او یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته یې استولي دي. د وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا د اسلامي او نړیوالو اصولو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 ښځې شامل دي چې د کندهار ولایت له سپین بولدک بندر څخه افغانستان ته رسیدلي دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی په برید کې 2 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د جبهې پر ایکس شبکې ویلي چې د برید د یک شنبه په ورځ د کاپیستان ولایت د اسې دوم کوهستان په ولسوالۍ کې شوې. ازادي راډیو دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورمه کې د مال لیږدونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې لټل څخه د مال لیږدونکو موټرو کاروان پاړه چنار ته روان و چې په اوچت او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 3 کسان ټپیان شوي. د چارواکو په وینا پر کاروان تر ورځو وروسته د موټر لوټ کول شروع شوي دي. ایران د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بللې چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته ویل نورو ته ګواښ کول د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. له دې مخکې د اسرایلو صدر اعظم د امریکا له د بهرنیو چارو له وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته ویلي وو چې اسرایل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمري بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ میرمنې په جنسي تجاوز او بیا د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز ژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې یو 10 ویکاټ بکر ته دا حکم له پیښې 8 وروسته اورولی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. د 25 دقیقې باسته موز فریده سیال د تیرو شاند تخنیکی چارو بسم بلختر کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و، ده وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې رامنځته نه شي. او دغه په ټکو باندې که څه هم د امارت اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډیر نه ده چې د هغوی ترمنځ درز یا دغه کم یووالی چې ترمنځ شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آن د رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په دې موضوع بس کو چې د طالبانو ترمنز د اختلافات راپورته شوې دي څومره په پرسی کې اغیز په د افغانستان پر اتلونکو باندې څوي او آیا د اختلافونو دومره لوی دي چې بلاخره په افغانستان کې د دوی ترمنز خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړې او کنه په پروګرام کې را سره مېلمانهشته د سیاسي چارو شنونکو هر یو اساقت مرو هم درنګ راسخ صاحب را سره د تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي فکر کوم چې ماده اختر محمد راسخ دی مکمل لومې وانه خسته راسخ صاحب تاسو ستړي مشه اتمر صاحب تاسو په خیر راغلي پروګرام ته اتمر صاحب کله سره پیل وکړم په دې وروستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څم ستانه ګزیل په خانه لکه نش طالبان واک در رسیدلی دی او د نجونو پر سر کړو باندې بندیزونه وځ کړی ډیر کله نیو کې کوي وای چې د کړنه د طالبانو خانه د دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وای چې علم پر خزو نر فرض ده لغین وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کیږي هغه مرده خبره کوي د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کیږي د اختلافونو څومره واقعي دي او کنه یوازې پر رسنیو کې زور اخیسته
من نه فریده جان خور تاسو ته سلام جناب راسخ صاحب ته او رینن کو ته سلامونه نکيله سره د دین چې طالبان همشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی پر رهبری که موجود نده لیکن دمغه پیل نه دغه اختلافات نخ نخانی لیدل کیگی اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې کستاس پیادی د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی او دا هغه څه وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې اتو د طالبان د کابینه اعلان شوې نو نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و البته د قدرت د تقسیم په برخه کې نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر د اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پات شوې البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت کې مختلفات موجود اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې همدغسې د ښځو د کار په برخه کې او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې او ورو ورو داسې لیدل کیږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ قندهار نه حتی د یو قمندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخنه سره د محکم د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه دا په دې معنا دی چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وو په دې کې دوی لاس درلوده یا د هواری لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی داخل دي او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي که تاسو قندهار رهبری وګورئ د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي مشورې دوی ترلاسه کوي په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کیږي هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډېر دی هغوی سره د دوی مناسبات هم ډېر دي او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران دوی د پخواني دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل دا غو یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیان سره موري په دې معنا ده چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی کې د ایران سپای پاسداران دی که روسیا دی که چین دی دوی خپلې ډلې په شاته په یي هر یو دننه په افغانستان کې و هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژیګانو لپاره.
مننه مننه اتمر صاحب تاسو سره ګرځم راسه خصب تاسو هم ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبې یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه کې دي چې د دینې سرچینه اخیستی وي اوس د چې دواړه زمونږ ګورنیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري ایستاسې په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسیدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي.
سلامونه ګران قدر فریده جان تاسو او ګران قدر اکبر صاحب او تاسو د پروګرام ټول اوریدونکو ته سلامونه مې هیلي وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم ګوري افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده او دغه دلو ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغله او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي دا اکثرا دوی دی استخباراتي کړو له ادرس راغلي تپلسیوي قدرت رسیدلې دي چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 سم کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شو او تر دغه نه د جهاد او د ازادۍ چغیو ناری او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او ناری تکبیر الله اکبر په کلی کل کیږي دا زیل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شاندي د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي ډیر علاله ولوي چې ډیر تباهي راولي هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولیدل طالبان دوزلي قدرت ترسيدل مجاهدين دوزلي قدرت ترسيدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده د داعش دلو ټپله دغه ټول لا پیګری چې په دغه سیمه کې روانه کړی ده دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی دا دوی ول چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کوټه کې شورای کوټه یې جوړ کړی و د هماغه ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګان جوړ کړی وي ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې و او د کوټې شورا د هغه زمان د مولا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه مولا منصور او وروسته د همدې مولا هیبت الله په ترهبرۍ تر چترلاندې فعالیت کوو ونه بنان د مولا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله زه هم ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده طالبان اصلا د دولتداري د
پاره رسخ صاحب په خنسر یعنی دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانګزی کله کله څرګندونه کوي بیا په دې رستیو کې یو بل وزیر څرګندونه کوي د خیر الله په نوم باندې تا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه اصل کې اختلاف په واک باندې ده په قدرت باندې ده
دقیقا ګوري اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده خو دوی د بهانو دي دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي اکنه زویل اسم ګوري د حکمتیار شروع کوي تر ربانی تر همدغه ملاحبت الله پوری د دوی فکری مکتب امر اخوانیزم دی د اخوانیزم په مکتب کې فرقینسته خزه حق نه لري په خزه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري مګر دا چې بڼه ته تغیر ورکړي هغه درجه دی د صورت وي د دغه کچه لوړ او ټیټه ده چې هغه ډیر افراطي برخورد کوي او یو بل لګره نرم برخورد کوي کله د دوی مفکورې مکتب یو شې دی خو دا یې کچېره د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دي د قدرت تقسیم په صحیح طرز باندې تقسیم شوی ده. نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په ژړا دي د ولس په مخ کې ژاړي؟ یعنې دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلی یاستو او صلاحیت هیڅ نه و، صلاحیت نه لرو، صلاحیت ټول د عبادت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ، د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت لپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نورو لړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو لپاره شروع شوې ده. یمنګ معدنیات شروعول، د منګ اوبه په مفت باندې وړل، زمونږ ځنګلونه غوڅول، زمونږ ولس د بدبختۍ کندې ته غورځول، زمونږ ولس علالول، دا ټول په یو پلان باندې مخته روان دی. که زه ووایم چې
د دې پلان تر شا په بښنې سره ستاسې په باور د دې پلان تر شا ایران او پاکستان ده؟
دقیقا د ایران او پاکستان ټول هغه د استخباراتي کړۍ ټول توجه د افغانستان جغرافیا او د افغانستان
راسخ صاحب، دکه څنګه چې تاسې وویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلي کېږي، که د زده کړو نه ورتیر شو خپل همدغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللي، جګړې ځپلې دي، دوی ولې اوس نشي کولی خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته ده چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوه د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي؟
ګوري، په هیڅ صورت سره غلام د خپل بازار نه ځان نشي بیلولی. باداران دا خصلت لري چې د خپل د هر غلام لپاره بل غلام روزلی وي، کچیر هغه سرکشي کوي په بل غلام یې وهي. دا داعش چې جوړ کړی دی دمدغه لپاره جوړ کړی، کچیر طالب ترې سرکشي کوي په داعش یې وهي. د داعش ترمنځ چې دغه ډله یې جوړه کړې، دوه شاخې جوړې کړې دي، چام دې د پېښور شورا او د کویټې شورا، د هغې یو د بل په وړاندې استعمالوي. تاسو ولیدل چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړه کړله، هر یو ته رهبري ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه ړنګ کړي، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل ړنګ کړي، مګر دا افغانه ورته جوړه کړې وه، که یو نه غواړي بل ړنګ کړي. نو بنا د خپل د هدف د رسېدو لپاره اوس هم دغه دوه ویشت ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنۍ لپاره، د سیمې د تشویش لپاره پاکستان جوړه کړې ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی، او داعش خراسان دی، او تاجکستان دپاره، ازبکستان دپاره، ترکمنستان دپاره، د چین دپاره، د دغه منطقې د ناامنۍ دپاره. دوی د همدغه ادرس ده د میلیارډو ډالر خاوندان شوي دي، او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب، لکه څنګه چې راسخ صاحب وویلي، دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاروي او خپلو موخو ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزله شوي دي، د طالبانو په راتګ سره د افغانستان اقتصاد نور هم مخ په ځوړن شو او په زرهاوو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا تاوان افغان ولس ورکوي؟ او د افغان ولس فکر، ذهن څومره په دغې مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلو نه ستاسې په اند باندې څومره ما افکار پوه دي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګورې، افغانان تقریبا دغه څلوېښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنې زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنې افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی، افغانستان هیڅ کله به داسې فکر کوم چې د دغو زبر ځواکونو نه ځان خلاص نکړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغو قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثبات او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپله د افغانستان د پاره و، یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلو دپاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خودکفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درکه خودکفا و، هیڅ مشکل یو من غنم هم دې د خارج نه نه راوارده و. د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خودکفا و، صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې موږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دالارې بندې وي، لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی. او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره، اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې لس میلیونه مهاجر لرئ، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې تاسې وګورئ، یعنې دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول، داسې فکر کوي چې دغه ټول څلوېښت میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه څلوېښت میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ شل میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دی. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درکولی شي، په دې باندې پوهیږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې موږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستهبولي ډیری کلکه چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدی شي او نه ولس ته د منلو دی. موږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري، افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ هم موږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال، دوه کال، درې کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه موږ د لاسه ورکوو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی؟ اتمر صاحب ستاسو په باور باندې او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو بډیریږي، د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان خپل منځ کې او متحد النظر نشي، بیا خلک سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبان د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب د جنو دا باید خلاص شي، موږ باید نړیوال سره خپل رابطه عادي کو، هغه تعهدات چې مونږ د حکې ورکړې په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملا هیبت الله د دې پلوي دی چې دا ټول مؤسسات، خارجي مؤسسات، دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو، دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او مونږ یعنې د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ استاسی وګورئ تقریبا $9 میلیارد کنګل دي. که دغه حالت زمونږ په همدغه شکل دوام وکړي، دغه پیسو ته مونږ لاسرسی نشو پیدا کولی، او دغه ټول د هغه نتیجه دی چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبری د خوانه د افغانستان په مورد کې نیول کېږي.
مننه کوروالان. راسخ صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته؟ که چیرې اختلافونه ډېر شي، ساسي پان باندې بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیښېدلی شي؟
سل په سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لار نه مومي، هر اختلاف چې بحران زیږوي، هغه حتمي ولس د هغه په وړاندې درېږي. نن وي سبای او زه ویلسم ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلای سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي، او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو محصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر خپور شوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي، دا دښمني او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا لپاره، د خپل د سباوون لپاره، د خپل د امیدونو لپاره مبارزه ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د غمدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي، او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغیر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپل طالبان دغه ترجمن سي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو لپاره د جګړو لپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو لپاره او د افغانانو د بچیا کولو لپاره او د یو ښه ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو لپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون لپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتداري لپاره جوړ شوي نول او ندي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او ندي. او زمونږ یو لوی اشتباه دا و چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاثر سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي د بیت اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چوران دغسې یو څیره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د
سیاسی مفکوره د دوی یواره خو د دوی اغری وژن درجه او د تباهی درجه فرق کوي. یو ډیر زیات په سرعت سره او علاله ول کوي، دا بل لږ زره کمه علاله کوي. کله دغه دواړه اخوانیزم تر چتر لاندې د ترقی او د پرمختګ لاره په دوی کې نشته، او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په خطرت کې نیسي او خپله استفاده او خپل
کوروادان رسخصب چې وخت پای ته ورسېده. له تاسو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه اسحاق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرېښوده، راغلی راسره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.